ریاست ځنې دغه شته ده چې هغه منتظر دي هم دې تنازې تر څو دغه خارګوټو پلانونه راشي چې په لومړي قدم کې به د شهیدانو ورسه او د هغې پسې به په نورو ارمنو کسانو ته په دغه خارګوټو کې نمرې ویشل کېږي.
ځواک صاحب، تاسې ډاډ ورکوئ چې په نږدې وختونو کې به دغه پروژه شروع شي؟
انشاءالله چې په دې برخه کې والي صاحب دوه ورځې وړاندې یو هیئت ټاکلی دی چې تر څو د ښاروالۍ سره له نږدې کار وکړي، د طرزالعمل او قانون مطابق په شرایطو برابر کوم کسان دي هغې ته به دغه لړۍ انشاءالله چې پیل شي.
مننه.
د انصاف په لټه کې
دا ودا ازادي رادیو د دی ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه. کتا سه هم کوم ستونزه ولري او د هل قانوني لارې موجوده وي، لمونږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینی خبری.
لنن شاو خوا څلور لسیزی وړاندې د شاه ظاهر شاه د سلطنت په دوره کې محمد موسی شفیق د افغانستان لومړی وزیر یا صدر اعظم وټاکل شو. نوموړي د خپل صدارت په وخت کې د ناپیولو هیوادونو په کانفرنس کې ونډه واخیسته. د اسلامي هیوادونو په کانفرنس کې اسلامي هیوادونو ته پیښیدونکي خطرات روښانه کړل او له ایران سره د هلمند اوبو پر سر یو تړون لاسلیک کړ. په 1252 کال د داوود خان له کودتا سره سم د نوموړي د صدارت واکمنی هم نسکوره شوه، بندي او بیرته خوشی شو، خو د ثور له کودتا وروسته په شهادت ورسید. نننۍ حقیقت څه د خبرونه مو د شهید محمد موسی شفیق افکارو د ایران سره د اوبو تړون او د نوموړي شهادت ته ځانګړې کړې ده. په نننۍ خبرونه کې را سره د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی قدرت الله ځواک ته سرکلی وي. ستړي مشي که څام د موسی شفیق د مرګ ډیر کلونه شوي دي، ولی حکومت دا وپتیله چې د موسی شفیق په اړه داسې یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي او داسې کانفرنس چې د سیمې د هیوادونو مشران یو شمیر علمي او اکاډمیک غړي پکې برخه واخلي، لامل څه دی؟
لومړی سر کې باید ووایم چې دغه کانفرنسونه که چیرې نه دایریږي باید پوښتنه مطرح شي چې ولې نه دایریږي. تاسو مثلا ولر سه نورو هیوادونو ته هلته معمولا خپل هغه شخصیتونه چې په تاریخ کې ځلان د ستورو په حیث پاتې دي، دوی هغه شخصیتونو لمانځي هر کال هر ورځ د دوی په مناسبت باندې مسایل لمانځي. مشخصا رسم ستاسو پوښتنې ته، موسی شفیق په دوو ارزښتونو پر بنا باندې پیژندل کیږي زموږ په سیاست کې. د افغانستان په سیاسي بهیر کې د افغانستان نږدې کوونکی ده غرب بلک ته نسبت شرق بلک ته. موږ په اوسني وضعیت کې هم په همداسې یو موقعیت کې قرار لرو. روسیا بیرته مخ په پیاوړي کېدو ده، روسیا بیرته مخ په مداخله کېدو باندې ده په د نړۍ په هغو سیمو کې چې هلته د امریکا ګټې مطرح دي. یو له دې اړخه ولسمشر وغوښتل چې د ده شخصیت باید تمثیل سي، یعنی باید بیرته وښودل سي د هغه ارزښتونه چې له ده سره خاورو لاندې تللي دي، هغه ارزښتونه باید بیرته راژوندي سي. یعنی موږ باید بیرته خپل سیاسي مسیر پیدا کړو او له غرب سره چې زموږ نسبتا روسیې ته ډېره په ګټه ده، له هغو سره په یوه لاره روان شو. دویمه موضوع د موسی شفیق په رابطه چې ویل کېږي، یعنی موسی شفیق دویم ارزښت چې د هغه په واسطه موسی شفیق پیژندل کېږي، هغه له ګاونډیو هیوادونو سره د سوله ییز سیاست د رامنځته کولو پالیسي ده چې د موسی شفیق په وخت کې پیلېږي. زموږ شاوخوا هیوادونه ټول اسلامي هیوادونه دي، که د هغه وخت مثلا تاجکستان او ازبکستان په شوروي بلاک کې ونیسو لسته یې وباسونو، ایران او پاکستان خو دواړه اسلامي هیوادونه دي، د اسلامي کنفرانس غړي هیوادونه. یعنی د ډیپلوماسي په مجموع کې دا رقم وه چې له ګاونډیو هیوادونو سره باید موږ یوې روغې جوړې ته ورسیږو، د تفاهم سیاست ولرو، یو څه ورکو او یو څه واخلو تر څو پورې چې په سیمه کې په امنیتي لحاظ باندې موږ مسؤول سو، په سیاسي لحاظ باندې باثباته حکومتونه ولرو او په اقتصادي لحاظ باندې مرفه اقتصادي سیستمونه ولرو.
که په عمومي ډول راته د شهید محمد موسی شفیق هغه سیاسي لیدلوري روښانه کړي، دغه سیاسي لیدلوري څه ډول وو؟
موسی شفیق په یو متدینه کورنۍ کې زیږیدل کیږي. پلار یې مولوی ابراهیم کموي د خپل وخت مشهور علما او څخه ده، قاضي پاتې سوی و ظاهر شاه په وخت کې ولاغه مخ کې. همدارنګه موسی شفیق لزګیدونه وروسته دینی مدارس ته مراجعه کوي، نجم المدارس د ننګرهار ته ځي، لاغه وروسته د کابل دارالعلوم عربي ته راځي. او همدارنګه موسی شفیق ادیب ده، موسی شفیق شاعر ده، موسی شفیق ډیر زیرک په تحلیل سړی ده. د ټول مسایلو ته په کتلو سره دا سړی ته څرګندیږي چې د سیاسي ژوند کې نو څه کړي. وروسته د یو چارواکي په حیث د دولت کې، مثلا د عدلیې د وزیر، د مهم په حیث بهرنیو چارو د وزیر په حیث، د سفیر په حیث، او بیا هم د لومړي وزیر په حیث. تر ټولو مخکې غواړم په دې برخه باندې رڼا واچوم چې موسی شفیق وروسته له دې نه چې په افغانستان کې خپلې زده کړې بشپړې کوي، یعنې دولسم سیم نه چې فارغیږي، نو دی د یو دولتي بورس له لارې مصر هیواد ته ازهر ته مراجعه کوي. هلته خپلې زده کړې په اسلامي حقوقو کې خپلو زده کړو ته ادامه ورکوي. له هغه ځینه کله چې دی خلاصیږي د ماستری په سویه د امریکا متحده ایالتونو ته کولمبیا پوهنتون کې په نړیوالو حقوقو کې ماستری کوي. موسی شفیق خپل یاداشت کې چې کله خپل ځان په باره لیکلی دی، په هغه کې دی لیکي چې زما د شخصیت په جوړونه کې زما پلار ډېره ونډه درلودله. د دې جمله ده چې د هغه ډېرو مثبتو افکارو په ما ډېر زیات اغیز او تاثیر درلود. وروسته له هغه نه دی وایي چې په دارالعلوم کې همدارنګه ډېر مؤثر اشخاص ول چې زما د فکر په جوړولو کې ښکاره رول درلود، چې له هغو نه نوم اخلي، مثلا غلام نبوي کموي نوم اخلي دی خپله. همدارنګه دی کله چې مصر کې خپل یاداشت کې دی لیکي چې د مصر یا د قاهرې فرهنګي یا ثقافتي محیط پر ما ډېر اغیز درلود، زما په فکر او زما د فکر په پراخوالي باندې. موږ په دې باندې پوهیږو چې هغه وخت کې چې موسی شفیق په مصر کې په زده کړو بوختو، اخوان المسلمین په مصر کې ډیر زیات فعال وو، او لغه نو وروسته چې دای کلام امریکا ته زی دای بیا خپل ځان په باره وایي چې زه کلام امریکا ته ولاړم، نو دغه ټول تجربه په نتیجه کې چې مدارس کې مې په افغانستان کې درلودل، په مصر کې مې په ازهر کې درلودل، مثلا په لیخوانیانو سره هغه فرهنګي او ثقافتي محیط چې دی یادونه ځینې کوي، او همدارنګه په امریکا کې زما استوګنه او زما زده کړې، د ټولو زما لپاره یو فکر پر پیدا کی، ماته یو نړۍ لید راک. دغه نړۍ لید ته دی وایي چې زه خپل لار وایم، د زما خپل لار، او ډیر دوستان وایي داسې لارم چې ممکن دې نړۍ لید سره زما د فکر سره موافق نه وي. د دل دوستانو نه دی نوم نه اخلي، منته ظاهرا ښکاري چې د خپل پلار او هغه نږدې کړی په افغانستان کې په هغه وخت کې چې د چپي ګوندونو هغه دوستان دی ښیي، نه خپل پلار د سره موافق په خپل لار کې، او نه هم د خپل لار، او نه هم هغه چپي کړی چې په هغه وخت کې د روشنفکرۍ یو سمبول کی د افغانستان.
دلته سو بغړم یو پختنه مطرح کوم، کله چې دای سید اعظم کیږي په دغه وخت کې ګلبدین حکمتیار باندې وی، او دا ګلبدین حکمتیار خلاصي ام دغه خلاصي دا سره سم چپی ګوندونه او د داوود خان یو شمیر په لویان غوي په د تور لګی چې د حزب اسلامي ډلې ته یا اخوان المسلمین ته وخته دي. څه فکر کوي دا هغه دلچسپي و چې د په مصر کې پوانتون تلوسته او الته اخوان المسلمین ډیر واکمن او د یو ډول تر تاثیر لاندې او دلته ګلبدین حکمتیار خوشک.
اما موسی شفیق په همدغه حکومت کې کار کاوه، یعنی دای په هیڅ صورت اخوانای نو دي کې شک زاینست. ولی حکمتیار خوشک د حکمتیار په خوشک کېدلو کې یو حقوقي موضوع مطرح ده، ترڅنګ یو سیاسي موضوع مطرح ده. حکمتیار د سیدال سخنور په چې مشهور شولای او په هغه وخت کې په کابل پانتون کې د قتل ورسید، او دای دغه په تور باندې بندیسو موسی شفیق په حقوقي لحاظ باندې. دلته یعنی هغه مدارک چې هغه دا ثابت کړي چې حکمتیار د کار ترسره کړی دی، هغه مدارک شتون نه درلوده. بلې په سیاسي لحاظ باندې موسی شفیق لکه مخکې مو چې ویلې له چپیانو سره چپو،
لامل یې څه ویلې چپو
علتونه لري. موسی شفیق خپل سیاسي لیدلوري کې غرب ته نسبت شرقي بلاک ته ډیره ترجیح ورکوله. د دې ممکن ویل سی چې د امریکا کې زده کړې کړې وي، ممکن ویل سی چې د دینی پس منظر لري، په دې خاطر باندې چپیانو چون په ښکاره ډول باندې د اسلام د دین مقابل کې درېدلي خلک، یعنی یو ډله یا د خلک ټول نه. نو دغه دوه عوامل ته په کتلو سره چې یو سیاسي ده او بل دینی لامل دی، عامل ده د دوه عوامل کتلو سره موسی شفیق له چپیانو نظر تورې وو. مثلا ویل کیږي چې نور محمد ترکی کله چې د خلق دیموکراتیک ګوند کانګرر غوښتل د ټیبل نه ورکړل چې موږ سره ګډون وکړو، وایي دور څل چې سره ګډون سره نکوم. د داوود خان د مخالفت یو لامل له موسی شفیق سره په هغه مرحله کې چې داوود خان کودتا کوي یو لامل دغه ده. چپیانو مثلا انقلابي افکار درلودل، چپیانو مثلا د شاهانه او د دو سیستمونو مثلا مخالفت کړی، رامنځته شوی ول خپل کمونیستي نظام په روسیه کې دمدس یو غبرګون په نتیجه کې رامنځته شوی، تزار د روسیې دوی وشړو ویواژه، او انقلاب وکالت
رازو هم دغلطه بغوارم بحثو کم کل چه ایران سر ده هلمند و بو پر سر تلونو شو یوشمیر چپی گوندونو او ده داود خان پلویانو لاریونو نا پا کابل که وکرل او ده لاریون یو چه وقت دوامو مکو لاما غزای ده نفرت او رو رو تیزی ده حال ده آخر کودا تا پسی وشوا لامیلی چه بولی چه فکر کوی چه پا اغا وقت که ده ایران لیران سر ده امریکی اریکی خیوی ای ام ده لامیلی و کنه کن بل سیاسی لامیل دار
دغه هم کېدای شي سیاسي لحاظ باندې د مفاهیمې ته موږ په بده سترګه ګورو، مصالحې ته په بده سترګه ګورو. په سیاسي لوبو کې باید یو څه د ورکولو لپاره ته ولرې چې یو څه د اخیستلو لپاره بیا پیدا کړي په سیاسي بازار کې. موسی شفیق په دغه موضوع باندې پوهېده. موسی شفیق د زموږ د سنتي سیاست په مقابل کې درېدلی شخصیت ده. زموږ په سنتي سیاست کې که چیرې د هلمند اوبو په باره پرېکړه کېدلی سوای نو هغه به دا رقم و چې یا به ویل کېدلی سوای چې ولاړ سه یا له ایران سره دا موضوع یو طرفه کوي چې هېڅ نه درکوو مکه زور لرې راځه زور ووهه او یا ورته ووایه چې ته کاملا په دې باندې حق لرې زه زور نه لرم بله ورځ بیا رژږېږم له تا سره زه خبر کوم په دې رابطه موږ نشو کولی چې دا اوبه په چا باندې بندې کړو. موسی شفیق په دغه هغه باندې پوهېده او په زمین کې چون د ده سیاست بیا سیاسي لیدلوری مدرنستي لیدلوری و نه زموږ هغه سیاسي سنتي لیدلوری په دې اساس باندې ده وویل چې بالاخره خو باید دغه ستونزه حل سي له ایران سره او ښه وخت هم دغه ده. له یوې خوا نه مثلا د امریکا همکاري له ایران سره په هغه وخت کې ډېره زیاته وه چې هته ویل کېدل مثلا ایران په سیمه کې د امریکا ژاندارم ده یا پولیس ده مثلا ساتونکی ده د سیمې. په دې د دې لارې نه موسی شفیق کولای سوای هغه اړیکې چې د داود خان د صدارت په وخت کې له امریکا سره خرابې شوې وې هغه اړیکې بیرته له امریکا سره ترمیم کړي. هلمند اوبو لري پته سوله دا موضوع چې چپیانو مثلا داود خان ځینې نورو کړیو ولې مثلا د موضوع ډېره هوا ورکړله او دینه یو غوغه جوړه کړله لاریونونه او سول ستونزې جوړې شوې د موسی شفیق په وړاندې دا یوه پلمه وه په دې خاطر باندې چې د موسی شفیق د شپ وړاندې موسی شفیق مشروعیت ته د ملت په وړاندې صدمه ورسیږي. تاسو خبر یاست چې په حقوقي لحاظ باندې هیڅ اجرایي ارګان نسی کولای چې په یوازې سر سره یو معاهده ته حقوقي ارزښت ورکړي تر څو پورې چې هغه د هیوادونو په پارلمانونو کې تصویب نسی. د هغه وخت په پارلمان کې نور محمد ترکی غړی ده، ببره کارمل غړی ده او نور ډېر اشخاص چې وروسته مثلا د چپیانو له مخکښانو نه پاتې شوي دي. د دوی په شتون کې دغه شی په پارلمان کې تصویب شوی، یعنی دا یوازې د موسی شفیق په پښه تمامول صحیح خبر نه ده. دونه یوازې ده چې موسی شفیق د چپیانو لخوا وژل شوی. چپیانو ځکه وژلی چې دغه اوږده بګراوند ته سړی وګوري نو معلومیږي چې چپیانو به ولې دی وژه. چپیانو نور ډېر خلکو په قتلونو باندې لاس پورې کړی و. د هغه وخت سیاسي شرایطو ته په کتلو سره چپیانو یعنې که سړی داسې ووایي چې چپیانو باید هم دغه کار کړی وای، ته چې کودتا کوې، ته چې یو نظام ړنګه یې، نو خو بیا لته نه پرېر سادګۍ سره دا تمه کېږي چې ته به د افرادو قتلونه هم زدي
کوې. خو په هغه وخت کې خو موسی شفیق په نظام کې نه و کله چې چپیانو کودتا کول او د ثور
ویل کېږي چې داود خان چې کله کودتا وکړله داود خان وایي په اولو وختونو کې موسی شفیق له خلکو نه ګوښه کړی و چې دی په خلکو کې بیا اختشاش را پیدا نه کړي بیا ځینې ستونزې داود خان ته ونزېږي. یو دا طبیعي خبره ده، هر سیاسي رهبر دغه کار کوي د خپلو مخالفینو په وړاندې. یعنې دی صحیح ده چې په نظربندي حالت کې ساتل شوی و، له خلکو نه ګوښه ساتل شوی و، اما داود خان ورته د یو دروند سیاسي مخکښ په حیث دایم مشورو ته مراجعه کوله او په دې باندې چپیان ښه پوهېدل چې که چیرې موږ داود خان وژنو نو د داود خان د مشاور وژل خو له هغه نه ډېره مهمه ده. هغه داود خان چې له ما سره یو ځای کېږي کودتا کوي څه شي د دې لامل سول چې دی بیرته زما په وړاندې ودرېږي؟ نو د هغه اصلي عنصر خپله یو اصلي عنصر یې د نړیوالو مسایلو تر څنګ د سیمه ییزو مسایلو تر څنګ خپله موسی شفیق ده. بالاخره نتیجه که غواړم که واخلم داسې به ووایم چې دې کې شک نشته چې موسی شفیق د چپیانو په واسطه شهادت رسیدلی. په دې کې مې شک نشته چې په دې کې د ده شخصي عوامل هم دخیل ول. دی مثلا یو متدین دیندار سړی و، د یو دیندارې کورنۍ پورې تعلق درلوده او همدارنګه په دې کې سیاسي عوامل هم دخیل ول چې د داود خان د چپیانو نه پام اړول او راګرځېدل او دا مسایل ټول پکې دخیل ول.
ډېره مننه درنو اوریدونکو، دا وستاسې لپاره د دې اونۍ حقیقت څه د خبرونه تر بیا ښې چارې.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com